السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق اميري به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې ګړې کې به تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه نشروو. تفسیری او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي چې تیر کال تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د نوو وظیفو اعلان کړی دی. او د اوکراین مشرانو ویلي چې سرتیری یې لا د بخمود د دفاع لپاره هلته موجود دی. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وایي چې تیر کال په پاکستان کې د ترګرۍ تر ټولو زیات بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوي دي. اختر حیات ګنډاپور پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا په امنیتي حالاتو د یوې غونډې پر مهال وویل چې د 2008 او 2009 را په دیخوا په 2020 کال کې د ترګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې رپورټ شوي دي چې زیات یې په خیبر پختونخوا کې دي. نوموړي زیاته کړه
په پولیسو کې دي سیاسي لاسوهنه بالکل نه وي.
اوریدونکو بخنه غواړم په غلطه سره رانه بل غکپور شو. اختر حیات ګنداپور ویل چې تیر کال په ډیرا اسماعیل خان او بنو کې د نامنه تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوي. نوموړي ویلي چې په پولیسو د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي لامل د شپې پر مهال د بریدونو لپاره له وسلوالو سره د جدیدې وسلې شتون دی. د بلوچستان حکومت په ترهګرو بریدونو کې د وشل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضې په پیسو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یوه سرکاري اعلامیه کې ویلي شوي چې د خزانې وزارت د منصورۍ نه وروسته د ګریډ یو څخه تر ګریډ شپاړسمه پورې وشل شوي پولیس سرتیري کورنۍ ته د 1.5 لک څخه تر 1 کروڑ روپۍ ورکول کیږي. د بلوچستان حکومت ویاندی فرا عظیم شاه نن په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې د موضوع ډیرولو یو ښه اقدام دی، خو باید په سیاسي بنیادونو د پولیس چارواکو د مقررولو مخه ونیول شي او د پولیس په نظام کې بدلون راوستل شي.
په پولیسو کې دي سیاسي لاسوهنه بالکل نه وي او د پولیسو په نظام کې دي جدید بدلون راوستل شي. دا ډول دی د کمپنسیشن د زیاتوالي سره سره نور ځانګړي ګامونه په کار دي چې پورته شي.
د اعلامیه تر مخه د ګریډ ولسم پولیس چارواکي د کورنۍ لپاره دا رقم د 500 لک څخه 1.5 کروڑ ته لوړ کړل شوې ده. د دې ترڅنګ د ګریډ 13 او 19 پولیس او لیویز افسرانو کورنیو لپاره معاوضه د 90 لک روپو څخه 2 کروڑ روپو ته پورته کړل شوې ده. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 1509 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د خصو نړیوالې ورځې په مناسبت د خزینه او پوهانو د لاسته راوړنو لمانځلو په یوې دستوره کې وکړ. په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې پرون په دغه دستوره کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال، د لوړو زده کړو کمیشن مشر سربیرا، د نورو ادارو لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. په بیان کې ویلي شوي چې امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ له لارې د پاکستان په اعلی پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو ترلاسه کولو لپاره هغو قابلو زده کوونکو ته وظیفې ورکوي چې د تعلیم وس نه لري. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت نن په لاهور کې د پاکستان د تحریک انصاف له جلسې او د نن ورځې د عورت مارچ څخه د مخه په ولسي غونډو بندیز لګولې دی. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د لاهور په بیلابیلو ځایونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کې جلسې او احتجاجونه کیږي چې له وجې نه صرف امنیت ته سخت خطرونه رامنځته کیږي، بلکې ورسره د ټرافیک نظام هم خرابیږي او عام ولس په لویه کچه له ستونزو سره مخ شوی دی. د پنجاب مرستیال چیف سکتر شکیل احمد په اعلامیه کې زیاته کړي چې د وروستیو ګواهونو او امنیتي وصیت په بخنه غواړم چې د وروستیو ګواښونو او امنیتي وصیت په تناسر کې د لاهور په ضلع کې د اساسي قانون 144 دفعه عملي کړې ده. او اخیری خبر دا چې د اوکراین مشرانو پر دې ټینګار کړی دی چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره الته موجود دي. بلخو د روس پوز شمنه کړی دا چې خاربنیسی او اوکراین کې به نور هم مخته ولاړ شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش اوکراین ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن د اوکراین له ولسمشر سره وګوري. د خبرونو پای اور دن کو مشال ریڈیو تاسورے د مشال ریڈیو خبرونی زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باورې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي دي چې په تیر کال کې په یاد صبح کې راتراګرې زیاتې پیښې ریپورت شوې دي. د پاکستان چارواکي وایي تمه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. په دې اړه یو کارپوه وایي
دبا ستونزمن خبر یا کار وی چې کوم هدف لپاره چې په ظاهر هدف ویل کېږي چې امنیتي ستونزې پاتې کېږي هغه هدف ته دواړه ډلې ورسېږي، یا طالبان یا د پاکستان حکومت.
د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په سوات کې یو دستور شوی
او دې ټولو زنانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کې الله تعالی ډیر صلاحیتونه اچولې دي، تاسو راوځي، تاسو تعلیم حاصل کړئ او د مختلف شعبې دی پاغي کې خپلې سرگرمیانی وکړئ.
او د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر د ویکسینو مهم پیل شوی دی.
میگی مجھے سبھی بوجھیے مجھے سبھی دیدا مہاراج کھڑائی دا پکر و غریبی دا غرور جانا سو کی موٹر کری آ لری یا نہ لری سو کیا دوا واس لری یا نہ لری تاج مکسر ڈیرے وغٹ کو مکتے سیدھا اس
دا نور رپورٹ نہ ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. او دیدونکو مشال لیډیو تاسو ته د ریپورت طرف ته باورزو. خدا وخت مونږ سره زم همکار ګوهر مسید د اسلام آباد نه په ټلیفون دی. ګوهر مسید ک او دیدونکو ته وای چې نن د خصو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د لړکې سنې لاریونونه هم کېدل په اسلام آباد، لاهور او دغه سپه نورو ښارونو کې. نو کده دغه لاریونونو معلومات راته راکې چې آیا دغه وشول او کنه؟
ډیره مننه انیسی. بالکل زه په دې وخت باندې د اسلام آباد په ډی چوک باندې ولاړ یم او دلته د چکم د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوتلی و، هغه اوس هم روان دی. په اسلام آباد کې دلته نن سهار په 11 بجې باندې د چکم د افغانستان ناراغلی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناست په خیمو کې کډوال دي. د هغو زنانا هم خپل یو احتجاج کړی او د غوښتنې کړې وې چې کوم د دوی مطالبات دي. او ورسره ورسره د جماعت اسلامي د چې کوم مشر سراج الحق دی هغوی جماعت هم یو د زنانو په اړه باندې یو مارچ راوستلی وو او هغه اوس لږ سات مخکې ختم شو. او په دغه رنګ د پنجاب سرخار لاهور کې دا زنانو چې په نسبت سره کوم ورځ منځل کیږي په دې اړه باندې هم لاهور کې هم یو ریلی واستل شوې ده، مارچ واستل شوې ده. او په دغه رنګ په پېښور او په بلوچستان کې د زنانو د ورځ منځل په نسبت سره هلته مختلف پروګرامونه شوي دي، مختلف غونډې شوي دي. د زنانو چې کوم په معاشره کې یو پرمختګ کردار دی هغه المنزل شوی دی او هغه تعریفونه شوی دي. او زنانه او تخصصي توګه باندې ایوارډونه هم ورکړی شوی دي. خو دلته یو ډیره بد پیخره مخکې شو په اسلام آباد کې لږ سات مخکې چې کوم د عورت مارچ دی یا د زنانه چې کوم مارچ په دې کې د اسلام آباد پولیس د زنانه سره بحث وشو او په دې بحث کې زنانه او تاسو د کې هم ورکړل شولې ځکه ورغللې. په هغه بنیاد باندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله نوټس واخیستو او اسلام آباد پولیس نه ته ریپورت غوښته. خو اوس لږ شیبه مخکې دا خبر راغی چې اسلام آباد پولیس ترجمان بیان خپور کړی دی چې په هغه پیښه کې چې زنانه وته د پولیس کسانو ډکې ور کړې وي په هغه کې درې کسان معطل کړي دي د نوکرۍ نه وستلې دي.
سمه ده. ډیره مننه ګوهر مسید د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار ګوهر مسید نه په اسلام آباد، لاور او دغه سی په پیښور کې د خصو د نړیوال ورځ په مناسبت سره د لاریونونو او غونډو حال اوریدو. ورسو د یو ریپورت طرف ته د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ویلی دی چې په 2022 کال کې په یاد صبح کې راتراګری زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. اختر حیات ګنډاپور پرن په پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویل چې تیر کال چې په یاد صبح کې د بد امنۍ څومره پیښې شوې، له 2009 کال نه پس په هغه عمره تعداد کې نوی لیدل شوې. د پولیسو مشر هغه علتونه وښودل چې په پولیسو د زیاتو وسلوالو بریدونو لامل ګرځېدلې، خو هیله خولې ده چې د خیبر پختونخوا پولیس په کوششونو به په ترهګرۍ کابو وموندل شي. په دې اړه نور تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنڈاپور ویلي چې په کال 2022 کې د کال 2008 او 2009 نه پس تر ټولو زیات د ترهګرۍ پیښې رپورټ شوي، چې تر ټولو زیات شمیره یې په ڈی آی خان او بنو ډیویژن کې وه.
تاسو ته معلومه ده چې د خیبر پختونخوا پولیس تر نن سبا ډېر چیلنجونه دي، او په دغه چیلنجونو کې تر ټولو غټ د دهشتګردۍ چیلنج دی. په پوره ملک کې د ترهګرۍ په پیښو کې له 80% زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې کیږي.
اخترات ګنڈاپور زیاته کړه چې په پولیسو وسلوال بریدونه زیاتېدو وجه دا ده چې وسلوالو ته جدیده او خودکار وسله په لاس ورغلي، او بلخوا د پولیسو سره داسې ټکنالوژي نه وه چې د هغې حملو مخنیوی وکړي.
موږ باندې د شپې په وخت کې بریدونه زیات کامیابېدل، ځکه چې موږ مخالف سره ښه وسله په لاس ورغلي وه. هغوی به موږ د شپې لیدلو او موږ به هغوی د شپې نه لیدل، نو ځکه به یې موږ په اسانۍ سره په نښه کولو، د کمې له وجې چې موږ ته مرګ ژوبله هم زیاته اوړېده.
خو ځایي خبریال لحاظ علي وایي په روان کال کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه کم شوي نه دي، او د امن او امان صورتحال یو وار بیا خرابېدل د پولیسو په کارکردګۍ یو سوال دی.
یوازې وسله نه ده، آیا د انټلیجنس نظام د دوی مؤثر دی که نه دی؟ آیا د دوی چې کوم تربیتي نور عمل چې کوم دی هغه دې ته رسېدلی دی که نه دی؟ نو دا ټول سیزونه دي چې د پولیس زما په خیال خپل ګریوان ته پکل دي چې زمونږ د پولیس اداره خپل کارکردګي فعاله کړي. تیر کال ډیټا ته وګورم، او بیا د جنوري او د فرورۍ ډیټا ته وګورم، نو د امن او امان صورتحال که د سیویلین په ضد باندې څه دومره وران نه دی، خو د فورسز په ضد باندې د وسلوالو ډلو کاروایانی حق شان روانی دی.
د خیبر پختونخوا د پولیس مشر دا هم ویل چې د پیښور پولیس مرکز په جماعت کې د ځانمرګي بریدګر د ملګرو پته لګول شوی، او ډیر زر به کیس سر ته ورسی.
دا زه تاسو ته په ډاګه ویلی شم چې ډله معلومه شوې ده، خو ډی این اے سیمپلینګ د پخوانی شک په بنیاد نه دی راغلی، او ځان وجون کې د هغه علاقې نه دی په کومه باندې چې به ګمان کېدلو. له دې زیات تفصیلات زه تاسو سره نشم شریکولی.
آئی جی ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې یعنی کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ کې د بدلون لپاره کار روان دی، او هیله یې څرګنده کړه چې ډیر زر به د ترهګرۍ په پیښو قابو موندل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان حکومت په هغه موضوع کې اضافه کړې ده چې د هغه پولیسو کورنیو ته ورکول کیږي چې د ترهګرۍ ضد پولیس واک کې کار کول او ژوند یې له لاسه ورکړی دی. صوبایي کابینې د دې پریکړې منصوري ورکړې او عمل پې شروع شوی دی. د صوبې خلکو د حکومت د دې اقدام ستاینه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت صوبایي کابینې د ترهګرۍ ضد په پیښو کې د مړو شوو پولیسو او لیویز والا د کورنۍ لپاره د کمپنسیشن یا تاوان په څنګ کې په ورکوونکي رقم کې د زیاتوالي منظوري ورکړې ده. پر کوم باندې چې د حکومت په خبره سم د لاسه عمل پیل شوی دی. د مارچ په 10 نیټه د حکومت بلوچستان له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې صوبایي محکمه خزانه له لوري نوټیفیکیشن هم وایستل شو، او د گریډ یو څخه بیا تر 14 پورې د وژل شوي پولیس والا د کورنۍ لپاره کمپنسیشن یا تاوان به د 150 لک څخه و 1 کروڑ روپۍ ته لوړ شوی دی. دا ډول د گریډ 1 پولیس افسر د کورنۍ لپاره دا رقم د 50 لک څخه و 1 کروڑ 50 لک ته زیات شوی دی. د دې ترڅنګ د گریډ 14 او 19 پولیس او لیویز افسرانو د کورنۍ لپاره د 90 لک څخه اوس دا رقم و 2 کروڑ روپۍ ته پورته کړل شوی دی، او د گریډ 40 څخه بیا تر 20 پورې د ترهګرۍ ضد په پیښو کې د وژل شوو پولیسو افسرانو د کورنۍ ته به هم 2 کروڑ روپۍ تاوان ورکول کیږي. د بلوچستان د حکومت و دې ګام ته د ژوند د بیلابیلو اړخو لخوا هرکلی سوی دی. د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکې میرمن سنا دورانی وایي چې د دې څخه د وژل شوو پولیسو والا د کورنۍ مالي مشکلات به تر ډیره ځایه پورې هوار سي.
زمر بلوچستان کې چې کوم فیملی سټرکچر دی هغه کې یو نارینه چې دی د کور هغه غټي او د پورا فیملی چې دی هغه باندې ډیپندنت دی او دا تر کمپنسیشن چې هغه د شهادت بعد چې دی هغه فیملیز د لپاره یو ډیر غټ سپورټ چې دی خپل بزنس کوي سي یا د خپل ځان لپاره دا تر یو سیټ اپ برابر وای سي چې د خپل کوچنیان ساتل سي خاص کر کم کونډه چې ورته پات سي یا کوچنیان ورته پات سي یتیمان سي هغه د لپاره زما خل د ډیر کمپنسیشن دی چې د خپل ژوند مخته نارملی دیواله سي
خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې د حکومت لخوا یوازې د کمپنسیشن زیاتول د ستونزې حل نه دي بلکې پر هغه عمل کول ډېر مهم دي قانون پوه نصیب الله ایډوکیټ وایي چې د کمپنسیشن د ترلاسه کولو لپاره حکومت په کار دي چې په قانون کې اسانتیاوي ومندي
ډېر داسې چې هغه پکې شاته د څوک نشي پاته د خالي ماینه وی لا یو دارنګ اثر څوک نه یا غریبان خو ډېر پکې تر پته راشي مشکلات په قانون کې نه دی خلک جوړي بیا پیسې دي نه اخلي بیا مثال پرسنټیج دی باقاعده دام پکستان 10% ته ونی څه د 15% ته تاسو پکې اخل کیږي اخل کوم بس دغه وای وای یار یو څه ملاوي چې بس چلو
بل خو د سبي الله وزیر میرو د قدس بزنجو د مارچ په شپږم نیټه د سبي او بولان په منځنۍ سیمه کې د ترګری په پیښه کې د وزل سو پولیسو و کورنۍ ته د کمپنسیشن په صورت کې د لس لک زیات روپۍ ورکولو اعلان کړی دی او دا ډول به اوس د هر پولیس والا او کورنۍ ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکول کیږي په یاد ځانمرګې پیښه کې 10 پولیس والا وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي وو چې وروسته د داعش په نوم یوې مذهبي توندلارې ډلې ذمہداري قبول کړې و
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلی تما ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پلاوی پاکستان ته ولاړ شي د نوموړي په وینا دواړه خواوې بعد سیمې د امنیت او لترګرۍ سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو چارو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د خواجه آصف په مشرۍ د پاکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته ورغلی و او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په امنیت او دوه اړخیزو چارو خبرې وکړي په دې اړه زموږ همکار شاین بنیری د افغانستان او سیمه ایزو چارو پوه شیرجان احمدزی سره خبرې کړې دي په سر کې ترې پوښتلې چې د افغان پلاوی پاکستان ته سفر څه اهمیت لري نو نوموړی وای
اول دا چې پاکستان لپاره فعلاً امنیتي حالت د اندېښنې وړ دی او هغه ډلې چې شکایت لري هغه دې په فکر په افغانستان کې پټې دي او طالبان دغه حمایت کوي بل اهمیت دې موضوع کې ښکاري چې دوی غواړي طالبان اوسنی رژیم چې په کابل کې حاکم دی هغوی ته هغه د نارملایزیشن پروسې کې داخل کې چې یو حکومت په هیڅ یو په خن حکومت ورکول کې یعنی هغه مشروعیت ډیپلوماټیک او سیاسي مشروعیت چې هغه اونډه ورکول شي هغه ورته واړی چې ورکی خو موجود د ډوړو خبرو کې دا به ستونزمنه خبر یا کار وی چې کوم هدف د پاره چې په ظاهر د سویل کې چې امنیتی ستونزې په حساب کې وي اغه هدف ته دواړه ډلې ورسیږي یا طالبان یا د پاکستان حکومت ځکه کچیر د پاکستان حکومت غواړي چې طالبان باندې فشار راوړت کی چې هغه کسان چې دوی پر نظر په افغانستان کې پر د پاکستان کې حمله کوي نو د لپاره ډیر نور اعلی هم موجود دي طالبان باندې فشار راوړت کی او هغه یې ته مجبور کی چې تر څو عملیات کوي یا اپریشن وکړي په خلاف ځکه نو اوس په حالم کې تقریبا یو نیم کال کې طالبان په پاکستان کې حاکم دي خو د دې کورنۍ د دې استوګنځایونو د دې سرمایې د دې هر څه پاکستان کې مشتي نو دوی د پاکستان د ضرورت هر هنګ هغه وسایل مهیا دي چې طالبان باندې فشار وارد کړي د شک نشته کې شي دوی مشران په پاکستان کې ویلي کنده دوی ټول اساسې په پاکستان کې موجود دي
احمد صاحب پاکستان کې عام طور د تاثر کله چې طالبان رالو وکمنان شو په کابل باندې چې اوس په پاکستان سره د دې اړیکې مخیشي او د طالبانو یا د تشدګردي چې دا کومه مسله ده تر هغه ریدا به مهواره شي هم ګورو چې په پوله باندې د تشدد په خرامست کېږي لارم بنديږي بے باوري مخکاري د بڑو ترمنز تاسو ته څنګه ګورئ
د طالبانو راتګ سره دا تاثر نه بلکې دا باور وو پاکستاني کړي د خوانه د پاکستان کې حکومت د خوانه چې په پاکستان کې بده سي حکومت رامست کېږي چې د پاکستان زینو کړي سره به دوستي ملګری وي دا وی هر خبر مبني خو د افغانستان تاریخ ته وګورو کابل په گدای کې هر څوک ناست وي هغه یو یا څه ډول باندې ځان خود مختار کړي، هغه کم خود مختار کړي یا ډېر خود مختار کړي. هغه د تیر طالبانو دوره کې ملا عمر وو او یو ملا هبت الله ده. دوی د افغانستان د 2300 کلن تاریخ ته وګورو، هر څوک چې د کابل په گدای ناست وي هغوی ځان ته یو څه وایي، نو که دا د دوست هیواد فشار لاندې یا هر روان وي دومره اثر پرې ونه کړي. خو بیا هم کله چې افغانستان ګډوډي راشي همدغه ډلې بېرته پاکستان ته ورځي او هلته پټن ځای کې ساتل کېږي. نو که دې تاریخ ته وګورو او روابط ته وګورو، دا به ډېره غلطه خبر وي چې پاکستان اول دوی سره مرسته وکړي، حمایت وکړي او بیا وروسته دوی په تخت کښېنوي کابل کې، او بیا دا تمه هم ولري چې هر څه په افغانستان کې واړي دوی په خوفه وشي. ستونزمن به وي، لیکن د دې تاثر د دې نفوذ اوس هم شته طالبانو کې. په افغانستان کې چې هر مظاهره کېږي د پاکستان خلاف یا هر هغه څوک چې د پاکستان خلاف خبرې کېږي هغه نیول کېږي، بندي کېږي، هغه خبره پټه ساتل کېږي. که چېرته د پاکستان ځینې کړي دا توقع لري چې طالبان به د پاکستان طالبانو په خلاف عملیات وکړي، دا به نو وخت ښایي چې دوی په دې کې کامیابیږي که نه. خو که ونه شي حتماً به د دوی منځ کې ستونزې راځي، او کوم اهداف چې پاکستان د طالبانو د لارې نه غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي هغه ونه شي، نو حتماً به دوی بدل ته ګوري. دغه پخوا هم دا خبر شوې ده او کېدای شي د پاینده کې هم تکرار شي. نو کېدای شي پاکستان بدل لاره ته وګوري، کوم بل خوا نه په طالبانو باندې افغانستان کې نفوذ ولري چې خپل اهداف ترلاسه کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د افغانستان او د سیمه ایزو چارو پو شیر جان احمدزی مرکه اوریدله چې زموږ همکار شاهین بنیری ورسره کړی و. ورته وسته یو بل رپورټ طرف ته د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 509 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر د وظیفو اعلان په اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د خصو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په یوې دستوره کې کړی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې اورو.
دا مارچ په اوومه اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلاب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي د 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمکه لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجه ژوند او بیا سبق ډیر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډیر زیات شوی دی، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړي شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډیر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسيټي شو هر چی شو داسې د هاستل هر چی شو. دا موږ سره ډیر خوشی چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه باندې بډن لکم شي. ځان نه نیم پېښور یونیورسيټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما ول سمستر حساب وی پر سمستر 35500 او داسې د هاستل 35000 پر ایري، او سره داسې د هاستل مې سپی وی هغه 2000-3000 پر منت حساب سره راځي، او سیم زما خور دا.
د نوړه نه هم امریکا حکومت د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپږ ورځو زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ شپ ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي، او دلته په پوهنتون کې یوازې د داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول من ملکونه نو چر دغه زده کوونکو مرسته وکړي شي.
په یونیورسيټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچي وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس سی پریزنټیشنز وي، د غیر لپاره مختلف زونه وي او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي. نو دی فلټ نه د یونیورسيټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډیرو سټوډنټان ته د ډیرو سمسترو پیسې هم پاتې وي په دې وجه چې هغوی د دې جوګنو چې هغه سمستر فیس باندې هغه پوره کړي. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسټي چا ته انسټالمنټ کې وته کړل خو د هغې باوجود هغوی هغه پوره نه کړی شو او اوسه پورې د ډېرو سټوډنټانو داسې چې هغه خپل سمستر فیس یا د هاسټل فیسونه پوره کړی نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ د هغوی په تدریسي سیزونو باندې پرېوته د هغوی پرفارمنس وسره افیکټ شو.
یادونه چې تیر کال د اګست میاشت کې د پاکستان نور صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېره ځپلې وه چې پکې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ایس میرو تر مخه څه کم یو لک کورونه خراب شوي وو. څه باندې یو زره سروي مړه کړي وو. شپېته اکړونه سیوا د قرض مکه او څه کم یو لک میټریک ټنه ولاړ فصلونه تباه کړي وو او دغه نه علاوه درې سوه نه زیات کسان یې مړه کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابلې وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلې زمیندارانو عام ولس او په خصوصي توګه کورنو کې کارکوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثر د جنوبی وزیرستان اسیدن کو ویلی دی چې د پاکستان حکومت دی د دوی سیمتا د ضلع درجہ برکڑی دی وای چې انتظامی ہیڈ کوارٹر پٹانگ ضلع کې دی چې لوجی دی مشکلات لري. بلخوا د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلی دی هڅه کوي چې د انتظامی ہیڈ کوارٹر زر تر زره جنوبی وزیرستان ته منتقل کړي. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې سیمې ته د ضلع درجه ورکړې ده خو انتظامی هیډ کوارټر یې پټانګ ضلع کې قائم دی چې په وجه یې د سیمې اوسیدن کې د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د شکتوې سیمې یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
چکیم په تحصیل سراروغا، تحصیل ماکین، تحصیل شکتوی، تحصیل تیارزا او تحصیل شوال نو دغه چکیم انتظامیاتو کیم تحصیل دود وی یا پولیټیکل مقرر وی دا هم پټانګ شنوستی. دغه وجه نه وزیرستان انتهایی خرابو پته شوای دی چې وسوی شي کیو جوډیشری رغلې دو اهم دی لته پټانګ شنوستا دو وې چون کې چکلا دوی ضلع اعلان وشاګ وې سیمیش ډیماند دادای چې وزیرستان ته د انتظامیا پورته لوړه شي، جوډیشری دا پورته لوړه شي، پولیس دا پورته لوړ شي، چکیم
د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید ویایي چې د پاکستان حکومت دا زر د ټانګ ضلع نه د سویلي وزیرستان انتظامی دفتر نه ده د دوی خپلې سیمې ته ده بدل کړي.
د پاس کوي چې کین د ضلع سره تړلې آفیسی نه دي چې هغه په ضلع کښې دننه نشته فعال شي چې چار پېشېري شي نشته یوه واړه نه واړه چار په یوه ساین پسې کېني درې نه جمو تقریبا دوه نیم درې زره نه خرڅه پسې کېږي د سراروغې د ماکین د لادې نه او پیرا ریز نه هپ کښې لاګیو ساین او وي مزو زو ټاک پسې درې مزونه ورساو.
د کوټکۍ سیمې اوسیدونکی رحمت شاه ماسید ویایي چې حکومتي چارواکیو لیا په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د انتظامی هیډ کوارټر جوړول باندې چار هم شروع کړی نه دو
کی مو ہیڈ کوارٹر نوٹیفیکیشن سوای دای پستین کی رغدی ڈیکیڈڈ کالج سارا او ترویسا پرے پگرون بندے ہیتس نستا دای چی دی میزو دا شاک تای پا ریاست پاکستان چی دا شای میشتا بلکل نو جوڑاوی پا وزیرستان دا پا حغا زلا تانگ شے واتا پریش دی کچیر دای مخلص وای ترویسا پرے وی چار ہنشیری کری وای دا ہیڈ کوارٹر رو خالتا جوڑوای میشتا ہے کی نن چو و بلا زلا تا در زیو تکلیف تای او بل کچیر دا شاید می زلاتا رو پوس نشی د وزیرستان په خبرانوی دوبو ټول عمر د پورا وزیرستان غیر آبود پوتی وی.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپلې سیمې کښې د هیډ کوارټر جوړول غوښتنه د ډیپټي کمیشنر اشواق خان مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
زمنګا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے کیبنٹ ڈیسیژن کرے دین واغا ان کے رغدے اغا لڈی اکل شے دیو اور بیا دے تارا سیکشن 4 بکی گیا اغا ویزیشن کی ویزیشن لا پاسورڈ ہتا جے پنگ کی کو گریجویٹ منگا ہم دا کوشش کو چے زمنگا تحصیل داران یا کم باقی افسران دی نو اغا منگا فیلڈ تلی گو فیلڈ چلتا فل کنسان سب ڈویژن تے دی او چن کی زیادہ تر یخنے دا وجن لاندی چن کی ایگزیکٹ شے مائیگریشن شے دین فرق تو لاندی دین پٹان کی تک زمنگا زیادہ تر چکم خلق دا پٹان کی پاتی کی اگر راضی تا گوس کرومے خود تکی چې کله گرمی شروع کېږي بیا مونږ کوشش کوو چې مونږ خپل پریزنس هلته په ډسټرکټ کې هم شو کو چې هلته د خلکو سره مسایل دي چې دغه په دهلیز باندې حل کړو. انشاءالله مونږ کوشش ته چې څو نظر کرګره کېږي نو د هغې به مونږ کوشش کوو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع و سیدین کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دا وشتنا ہم وکڑا چی دے ٹانگ ضلع نا دے دوئی سیمے انتظامی دفترونا دے دوئی خپل سیمے تا دے منتقل کولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو مشال ریڈیو تاس اور اوس پے خبر کی دا مخام اشپگنی میں بجے شوی دا لنڈ خبرونو طرف تا بلاڑ شو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر وای چې تیر کال په پاکستان کې راتراګره تر ټولو ډیر بریدونه په خیبر پختونخوا کې ریکارډ شوی دي. اختر حیات ګنڈاپور پرون په خبر کې د خیبر پختونخوا په امنیتی حالاتو د یو غونډې پر مهال ویل چې د 2008 او 2009 را په دیخوا په 2020 کال کې د تراګره تر ټولو زیاتې پیښې ریپورت شوی چې زیاتې په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. د بلوچستان حکومت په ترګریز بریدونو کې د وشل شو او ټپي شو پولیس سرتیرو لپاره د معاوضه په پیسو کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. پرون په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې د خزانه وزارت د منصورې نروستو د ګریډیو څخه تر ګریډ شپاړسمه پورې وشل شوی پولیس سرتیری کورنۍ ته د 1.5 لک څخه تر 1 کروڑ روپو پورې به ورکول کیږي. د امریکا حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې د پوهنتونونو د زده کوونکو لپاره د 590 وظیفو اعلان کړی دی. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالډ بلوم د وظیفو اعلان په د اسلام آباد کې د لوړو زده کړو کمیشن کې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره یوې دستوره کې کړی دی. په امریکا کې په پاکستان کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې پرون په دغه دستوره کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د لوړو زده کړو کمیشن مشر سربیره د نورو ادارو لوړپوړي چارواکي هم موجود وو. د پنجاب د کورنیو چارو وزارت نن په لاهور کې د پاکستان د تحریک انصاف له جلسې او د نن ورځې د عورت مارچ څخه د مخه په ولسي غونډو بندیز لګولی دی. وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د لاهور په بیلابیلو ځایونو کې هر ورځ په ګڼ شمېر کې جلسې او احتجاجونه کیږي چې له وجې نه یوازې امنیت ته خطر جوړیږي بلکې د ټرافیک نظام ورسره خراب شوی. او د اوکراین مشرانو په دې ټینګار ته دوام ورکړی چې سرتیری لا د بخمود د دفاع لپاره التا موجود دي. بلخوا د روس پوز شمنه کړی دا چې خار بنیسي او په اوکراین کې به نور هم مخته ولاړ شي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسوس ته یو رپورټ طرف ته. د ملګرو ملتونو مشر په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ښځو حقونه دي یقیني کړي. نوموړي دا خبرې نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت سره کړې دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو بیا ویلي چې افغان ښځې دا مهال د حقونو په برخه کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او باید طالب چارواکي پې بندیزونه لرې کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیوال ورځ او په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د خزو د حقونو لپاره ل روانه مبارزه بلاس پسر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي ملګری ملتونه به په بحراني وضعیت کې له خزو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي او تنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. په اعلامیه کې راغلي چې په شعوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان ښځو او نجونو لري کول خوښینونکي چاره ده. د یو نامه د اعلامیې پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 1.6 میلیونه ښځې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز لګولې او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندېدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسي جنسیتی اپارتایت یا توپیری چلن بلل ویلی دی چې افغانستان له خود سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان ښځو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جون او ښځو په نامه یې خپل یو پرانستې لیک هم ورسره یوځای کړی ویلي چې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي د ښځو د نړیوالې ورځې په څیر هره ورځ په افغانستان کې مرستندویه موسسې د ښځو او نجونو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپلې خوښې ژوند وکړي. اوچا دا خبره په یو ټویټ کې کړي ویلي هیڅ ټولنه د ښځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې له ټولنې حذف شوي دي. نن د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګول شوي چې په غبرګون کې اروپایي ټولنې تېره ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر ښځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللي، خو یو شمیر افغان نجونې او ښځې وایي د نړیوالې ټولنې دغه ډول عملي ګامونه کولی شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د ښځو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري:
اروپایي ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وضع کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه وضع کړي دي، بلکې د دې هیواد د ټولو اوسیدونکو بشري حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. دغه شان یې په نادولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته یې دوی له لرې واټن سفر کول هم منع کړي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې اونیزې خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوه
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې په افغانستان کې خصو د لاریونونو پر مهال د خپل حقوقو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي دي چې د افغانستان خزي د مهال په بد وضعیت کې دی او باید د بشري حقوقو مبارزان د طالبانو له چارواکو د خصو د تعلیم او کار په برخه کې غوښتنه وکړي. دوی په کابل کې د مارچ په تمه د طالبانو د حکومت د بندیزونو پر ضد احتجاجي لاریون وکړل. افغان میرمنې وایي په هیواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې یې په زده کړو او کار تر بندیز وروسته ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د افغان معترضو نجونو او ښځو غږونه دي چې د کابل په واټونو کې خپور شوی سکوت مات کړ. دوی د عدالت او برابرۍ غوښتنه کوي او پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د سختریزې کړنلارې لارې پر بنسټ لګول شوي بندیزونه غندي. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ مخ ته راټولې شوې وي وایي محرومیت د دوی حق نه دی. له معترضو یې ویي چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تمام زنایی که امروز
دارد طول خوزو چننی عدالت غختن او اعتراض وکرد. هدف یه داو چه پا طول نرهی که ها غو خوزو تا چه ده خوزو ده حقونو لپاره مبارزه کوی وریاد کرو چه بس محال پا افغانستان که انجونی او خوزی تر بل هر وقت بد وضعیت کدی او ده بل هر وقت پا پرتلا ملاتر تا ارتیالری
حالتشان بخیم است.
معترض انجون خوزو غختن کولا چه دنجون خونزی و پهنتونون ده پرانستل شی او درخواه ده خوزو تا ده کار اجازه ورکل شی. دوی هم دا ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو لخوا د ټولو لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې شمیرې نږدې 16 تنو ته رسیده او د ملګرو ملتونو سازمان یې وغوښتل چې د خبرو اعلامیو پر ځای د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې جدي او عملي ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په هدف د ملګرو ملتونو دوه جلا پلاوي کابل ته تللي وو او په دې اړه یې له طالبانو سره خبرې کړي، خو د ښځو په اړه د طالبانو په دریځ کې کوم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په کابل کې د معترضو نجونو یوې بلې بیا ادعا وکړه چې د طالبانو لخوا څارل شوي او تر خوا یې داسې مهال چې طالبان ولاړو یو موټر چلوونکي پښه د موټر تر ټایر لاندې کړه، خو طالبانو ورته هېڅ هم ونه ویل. له طالب ویاندویانو سره مو له معترضو نجونو او ښځو سره د دوی د نامناسبه چلنه او غوښتنو په اړه وپوښتل، خو ځواب یې رانه کړ. طالبانو له دې وړاندې هم معترضو نجونې او ښځې نیولي، زنداني کړې دي او د دوی لخوا د وروستیو مرکو پر بنسټ چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوي هم دي، خو طالبانو یې بیا دا خبره رد کړې ده. هاخوا په پکتیکا کې هم معترضو نجونو او ښځو د طالبانو پر ضد اعتراض کړی. دوی چې په سرپټي ځای کې راټول شوی وي، یوې یې چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده، مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي، نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي. په طالبانو له لورې دوی درول کیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې تاسې محرم چیرته دی.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم نن په کابل کې یوې غونډې ته په خبرو کې د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه وویل: هیڅکله به هغه فرمایشات ونه مني چې د دوی د کلتور او مذهب سره تړاو ونه لري.
کالته د بنجیدلو خبره نه ده سوی، د امرسانی خبره سوی. خدا چې د افغانستان شرایط ته وضعیت ته خلک نه ګوري، بس خپل خواهش او فرمایش ته متوجه نشي. دا نو ولی بند سو، دا نو ولی بند سو. بې ځایه د خلکو افکار خراب وي، ذهنونه خراب وي، دا بی انصافی نه ده پکار.
طالب چارواکي داسې مهال د نجونو او ښځو تعلیم او کار، کلتور او مذهب سره تړي چې لای دا وضاحت نه دی ورکړی چې د دوی له نظره په اسلام کې د نجونو او ښځو زده کړه او کار ته اجازه شته او کنه.
دا مشال ریډیو دا ز فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د خصو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره په سوات کې یو دستور شوی چې پکې لسکونو خصو ګډون کړی دی. دغه خصو له حکومت کورنۍ مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې د میرمنو حقونه دې په پام کې ونیسي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې اورو.
زه دې وخت کې د سوات منګوري خوشحال پبلک سکول کې یم. دا هغه سکول دی چې ملاله یوسفزۍ دلته کې زده کړې کړې دي، چې هغې د ماشومانو د زده کړو په اړه باندې نوبل انعام چې دی نه اغوستی دی. هغه چې دی د وسلوالو لخوا جوبل شوی وم، هم په دغه د هغې په ماشومانو په هغه کلاس کې یا په هغه کې کوم سکول کې چې سبق لري هلته زه موجود یم، څه ماشومان را غونډې شوي دي او هغه د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت سره پینټینګ کوي، یعنی خاکې جوړوي چې پای کې د ښځو د حقونو خبرې کیږي. بیا دې کې چې دینو میلمانه هم راغلي دي، د بهر خلک هم راغلي دي. ما سره یو ماشومه د ګلالۍ دې سره خبرې کوو. بچو خپل نوم راته ووایه.
ما نوم دی ماریا عثمان.
په کوم کلاس کې؟
په دولسم کې.
داسه ته جوړه لکه پته ده.
زه دا جوړوم چې مطلب یو انسان دی او هغه خپل خزه وهي، یو سړی دی زم چې لکه دا ولي وهي، دا غي خپل ځان خپل حقونه دي، خپل حقوق دي. او د دې د وجې نه چې دی انسان چې دی خزه خپل ځاغه وهي نو هغه زخمی شي، نو چې هغه زخمی شي دا غي هر څه د کور کار د هر نور هر څه هغه ټول خراب شي. د دې د وجې نه موږ غواړو چې لکه مطلب سړی چې دی هغه خپل خزه لاس نه چوتي، هغه انډرستینډ کی چې دا څه غواړي.
نن موږ د خزو نړیوال ورځ باندې ولې منځوله کتا سو ولې راغونډې شوی دی. دا ډېر ډېر ماشومان دي لاسونه کې پنسل دي، سپین کاغذونه دي او پارکري دي.
موږ غواړو چې دا خزه چې دا مطلب دي خپل حقوق ملاو شي په صحیح طریقه باندې، او دا ټول خلک چې دی کنه خزه مطلب څه چې سړی کولی شي هغه خزم کولی شي. او خوځې ته په اسلام کې دا حقوق حاصل دي چې خزه کولی شي تعلیم کولی شي، نور دې کارونه دي چې خزه کولی شي. موږ به کار دي چې موږ خپل خزه چې دی په صحیح طریقه خپل کارونه ته وباسو، ټیچري کو نور دې ځابونه دي چې هغه وکړو.
بل ماشوم مو سره دا دینه پښتنه کو. تاسو سره نوم دې؟
زمانم سيره اقبال لي.
او په کوم کلاس کې ته؟
زه په دلسه کې د خیر سره سبق وایم.
خدا وسکه ته دا کاغذ پنسل دی راغسته دی په لاس کې دی ربړوم دی سپین کاغذ هم دی او سسکیچ ټیم جوړ
دی. دا اوس موږ خو زو باره کې پینټینګ کوو چې موږ خو د څه حقوق موږ پروواید کولای شو، یا دا خو څه حقوق ته چې هغه ازادي سره هغه مطلب هر څه جو به چانو کې کولای شي اسلام په حدود کې، مطلب د نه کم د خو د لپاره محدودې ناغله کولای شو. موږ په هغه باره کې نن ارت جوړو چې هر څه کولای شي او لکه دا سروپ دغه سرو کې نه هیڅ کوم نه دي دا سرو
نو ولي کوي نن وسی چللې
نن وومنز ډے دی 8 مارچ دی نن وومنز
ډے دی تاسو دا معلومه شته چې تاسو په دې سکول کې ملاله یوسفزای هم وا هغه چې د خصو د پارسه کار کړی دی او هغه سمره کامیاب شوی دی
ملاله دې زیات خپل کار کړی دی چې مطلب جنکې لکه هم سکول ویلې شي نه کور کې باندې نشي پاتې کیده او بس نو د ملاله جنکو د پاره اغیره حق ته پاره خبرې کړلې په ټول دنیا کې
دلته کې اوریدونکو موږ سره په دغه پروګرام کې چې کوم د خزو نړیواله ورځ ده د دغه سکول یا دغه خوشحال سکول مشر هم موجود ده هما شاکر ده اغیره پښتنه کو چې را دی نن دلته سه هلي زری جوړې کړې دي او دغه ماشومان ته سخه خای مننه تاسو وخت راکو د سکول کې نن چې د ملاله سکول په نوم یادېږي خوشحال سکول سمره ماشومان دي او دغه ماشومان سمره پوه لري د خزو حقوقو
نن وومن ڈے په حوالہ سره مونږ ټول راغون شوی یو او دا انټرنیشنل وومن ڈے دی او زه غواړم چې زمونږ د سکول کې تقریبا 500 پلس گرلز دی بالکل زه غواړم چې دوی جنکو ته هم پته ولګي چې د دوی څه امپورټنس دی او دوی څونه پاورفل دی او څه کریئر بلډینګ سے او کم کم کریئرس کې دوی انوالو کېدی شي نو نن زمونږ سره چې کوم ګیسټ راغلي دي هغوی کې ډفرنٹ طبقات وکیلان هم دي ډاکټرس هم دي او انټرپرینورس هم دي بزنس وومنس هم دي او پولیس ډپارټمنټ
مقصد دې سره یو زما اوریجن کوم چې هما بنیادی طور پر هغه پختو جب انش ویلې نو انګریزی پکې وای نو دا وی چې نن پدمنګه پدې سکول کې 1500 ماشومان را بللې دي پای کې چې نو ډېر شه میلمانه دي پاغه میلمانه کې خزینه پولیس دي وکیلان دي سماجی کارکونان دي او د دې مقصد دا دی چې دغه ماشومان ته پوه راشي دا څه کنه
جی جی بالکل ما وی چې ډیفرنٹ کریئرز باره کې د ماشومان ته پتا ولګي چې کم کم کریئرز دي جی او دې خپل ځان په کم کریئرز کې ډیولپ کولای شي
د دوی مقصد دا دی چې دغه ماشومان بلابل شوبو کې ځان څنګه وړاندې بوتلی شي زه به دې مقدمه هم وایم چې د خزو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د سوات د خزو د پولیس سټیشن اولنۍ افسره شیناز بیبو سره موجوده ده اس اچ او ده او هغه چې نوخه لکه یو پولیس سټیشن چلی پای کې ټول خزینه کاروندانې کار کوي یعنی د رپورت نوال او د تپتیش پورې تاسو هم هرکلی شیناز سو وایې نن ماشومان سره تاسو ناسې ګوره هغې لاسونو کې پینسلې دي سپین چارټونه راغستې دي او هغه په داسې خاکې جوړی چې پای کې د خزو د حقونو یا د هغو سره چې کوم زیاتې کېږي هغه سیزونه کوي تاسو هم په خزه یې نو زمونږ په دې معاشره کې پښتنو معاشره کې په سوات کې د خزو اهمیت څومره دی او هغه کم کمې شعبو ته تللی شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د خزو اهمیت ډیر زیات دی په دریو طریقو چې سوچ ورته وکړي نو د مور خې د غمور کولای شي یو د مور په حیثیت کې دی یو د لور په حیثیت کې دی یو د یوې خور په حیثیت کې دی خزه چې د درې کردار ادا کولای شي سړی یو کردار ادا کولای شي او خزه چې د نو خزه درې ادا کولای شي هم د مور هم د لور هم د خور
زموږ په دې معاشره کې خزو ته سمره لکه خزه په سړو سره یا د دې ملک په ترقۍ کې کردار وس ادا کوي او څومره ادا کولای شي وړاندې څومره چې د کور کې ساتلی شوی دی او څومره چې دغه ته اجازه نشته چې تاسو به کار نه کوي او څومره شته
دا خو دغه خبره ده زه خوایم چې که زما څوک دغه کوي موږ شکر الحمدلله هر څه ایس دغه هو نشته په دې کې دا خو اول خدا دوی له دغه نه کوي د ټولو نه مخکې خدا خبره ده چې ټیچران دي هغه خط هغه ور کوي ک هسپتال ته لاړ شي هسپتال کې ډاکټران دي دا سیدا وکیل لانی شوی ک وکیلانی مخک وکیلانی نوی سړیونه چې د چا په سم مجبوری وسه کیس په لاړ بشو سړو ته خپل خبره نشو کوله وس دا وکیلانی دینو کدی وکیلانو ته خلک په آزادۍ خپل خبره وکي په دغه کې نو په دې مونږ ډیر زیات خوشاله یو زه خوایم چې زما دې خویان دومیان دوه ټول ته دا خواسته چې خخ کولی دغه وکي او په هر پیل کې د خزي ضرورت ته یو زمون پاتې شو زمون د پولیس کې به مخکې دسته دغه نو په تانه کې به خو دونه وس د دې لپاره مونږ په خزو تانه جدا کړه دا شکر الحمدلله
تاسو مسلې راځي د خزو کوم غټي غټي مسلې
ډېری مسلې راځي نن هو یو خز خپل ځامن وي را ل خرچ نه نه کوي دغه کوي وس دغه نه چې راتلم د دې نمک کې مونږه ولي غلې دا ځامن یو ول دغه کړو ایسي سیب لوي ورکو په 167 کې ول چالان کړو نو راځي ولي ناراضي وس زمون مخ کې به خلک نه شو راتلې وس چې خبر شوی دي چې د خزو تانه رخصه وي د نو سغوره شي باقاعده ز پخپل زمو سره ټول سټاف د قزو دي
خبر اوراندې بیا یو اوریدونکو دی وخت کې موږ سره د دې پروګرام کې وکیل سمرین حکیم هم موجود ده دینه پختنه کو چیرې څنګه چې میډم ویل شیناز بیبي چیرې مخکې بچ دینو وکالت څوک نه راتل مخکې بچ دینو دغه شوبو ته نه راتل وسوم چې دینو د خزو شرات د خبر پختونخوا حکومت تر مخه د 15% نه هم په روزګار کې کم ده دې باندې بباس کو سمرین هغه چیرې شکر دی وای زنانه را دي ساسو په بار کې چې دینو ماته پته درې درې نیم زرا ممبران دي پای کې بیا شپږ اوه چې دینو دې ته پر بده ورځ باندې تاسو وای او دې هلو ضرورت تاسو وای
نن زمونږ دلته کې دا ایونت هم د دې مقصد د پاره چې مونږ د نورو زنانو له د غور کو انکریجمنت ورکو چې تاسو راشي تاسو دې دې شوبو ته تلې شي په دې دې شوبو کې هیڅ خرابې نشتی الټه به هم تاسو تحفظ کیږي هم به تاسو د نورو خپل خویان د تحفظ کولای شي
مخکې سب میسج ورکوي د خزو د ریوالې ورځ په مناسبت سره چې د دې بنیادی مقصد څه دی او په کورونو کې چې کوم خزې ناس تي هغه تاسو میسج یا څه پیغام ورکوي
زه خو د ټول ناول په دې مقبند دي ټول زنانو ته د دې ورځ مبارکي ورکوم او دې ټول زنانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو کې الله تعالی ډیر صلاحیتونه اچولې دي تاسو په خپل یو ځای باندې خپل ژوندۍ موقف کوي تاسو د ژوندۍ نه نور ټول خلکو ته فائدې ملاوي دي شي تاسو راوځي تاسو تعلیم حاصل کړي او د مختلف شوبې دي پاغي کې خپل سرگرمیاني وکړي
بالکل مننه سمرین قدرمند کو زو د سوات نیاز احمد خان د خوشحال سکول نه تاسو ته مخامخ ما نن په سوات په بیلابیل سیمو کې د مختلفو سماجی استنظیمونو لخوا د خزو نړیواله ورځ په دې باندې منځل کیږي چې دلته خزو ته کوم مشکلات دي د خزو کوم بنیادی حقوق دي او د کوم خزو چې کوم کردار دی په معاشره کې چې هغه له کوم ښکار شي د سره خپل کوربه نیاز احمد خان ته د سوات نه اجازه ورکړي د مشال ریډیو پرونه به هم په دغه باندې د معمول مطابق روانه وي د الله په امان
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د سوات تحصیل مټي یو دیرش کلنه ډاکټر یاسمین ګل چې په یو خپا د پولیو نه متاثره شوې ده د تیرو 12 کلونو راهیسې د سیمې خزو ماشومان او نرخصیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په ډیر مشکل کې خپلې زده کړې کړې دي خو همت یې نه دی بایللې یاسمین ګل وایي کله چې دې کار پیل کړ نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات پیښ وو خو خپل کار ته یې دوام ورکړی دی له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي راسه چې وورو چې هغه سوای
زما نوم ډاکټر یاسمین ګل له او زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق ته دوه کالم چې زه پولیو شکار شوی یم نو زما غس خپل چې دغه هغه مازور ده داغي سره سره مخبل سبق څومره په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانه ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سوات ډاکټر یاسمین ګل دی دا وایي چې دی وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیلو سیمو کې په خزو ماشومانو او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا وسره په هغه کې مدد کوي
د وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیر پرسن کار کوم نو په دې کې موږ مختلف چې کارونه کوو په کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جنې کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستي دغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته دغه حقوق نه ملاوي کې دغه د حق لپاره आवाज وچتو
دا وایي چې د سوات په بدملۍ سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمېر ښځو ته هنر خودلې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغه حالات چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته پر موږ ټریننګونه ورکړو هغه موږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو موږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زموږ دادي زمون یو بل ادارې سره مونږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آئی وی ایڈز باندې کار کوي. نو هغې کې مونږ تقریبا پاگ کې خواجه سرا دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې ستنې په ذریعه باندې نشه کوي نو هغوی کې دا ایچ آئی وی ایڈز مرض دی نو هغه ډېر زیات خوري کې ځکه په یو سیرنج هغوی په ګروپ کې کار کوي. نو د هغوی مونږ ټیسټونه وکړو په هغې کې مونږ ته څه خواجه سرا کې هم او په نشه په نشې په سینټرو کې مونږ ته څه پازیټیو کیسونه راغلو چې هغوی ته ایچ آئی وی ایڈز و نو هغوی دپاره مونږ هغوی ریپر کړو زموږ پټخیلا هسپتال ته چې په هغې کې هغوی ته فری آف کاسټ بلا موازی معاوضه هغوی ته علاج هم کېږي او هغوی ته دوایانې هم ورکول کېږي.
ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم رامخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړې ده.
زه کورنه راتلم اول حالت ما د خپل کور نه چې زما ورونه هم نه غوښته چې زه یو نان ګورنمنټ اداره د این جی او د این جی او ته ډېر سپک نظر روانه خل ګوري نو زما رونو ماته اجازه نه راکو چې تب نه زی ځکه چې دا کار ډېر سپک ګڼه لکې مو ته بهر پیغور ملاويږي یوازې پیغور زما نه زما رونو ته زما خویاندو ته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې به دا خبره وچی دا سحر اوزی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه را بل مازور ده نو دا چرته زی بری ټایم خو ما بیا مقابله وکړه خپل رور مې پوه کړو دا غینه را وتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات پس شاته ما کتلی نه دي زه همیشه وړاندې تلی یم.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې مقصد دي هغه خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق پام نه کوي.
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق هغې ته ملاو دي داسې مونږ غواړو چې نارینه داسې مونږ پروګرامونه وچلو یا داسې زمونږ یو درخواست هغې ته چې نارینه د زنانو حقوق ومني اور هغې ته کم از کم که مونږ ووایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زموږ هغه شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وایي نو زمونږ معاشره به داسې نه وي نه به دا پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب اور روشن خیال معاشره شي اور ان شاء الله په دې مخ کې ډېر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سوات کې د ښځو ماشومانو او نرښځیانو حقونو خوندي کولو لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغې لپاره د بېلابېلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په پکتیا کې د مالدارۍ د پرمختیا او حیواني ناروغیو د مخنیوي په خاطر کورن سرویو ته د 2 لک ډوزا ویکسینو لګول پیل شوی دی. تیر کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د پوستکي د یو ډول ناروغۍ له کبله د خلکو زرګونه غواګانې مړې شوې چې خلک یې په اقتصادي لحاظ سره ډېر زیانمند کړل. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټې لخوا د مالدارۍ د پرمختیا او د څارویو د مرضونو د مخنیوي په خاطر د 2 لک دوز واکسینو د تطبیق بهیر پیل شوی دی. د یادې کمیټې مسؤلین وایي دا واکسین وړو مالونو لکه بزو، پسونو، میګو او نورو څارویو ته ورکول کیږي. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل ډاکټر کریم باور مشال راډیو ته د دې واکسینو د ارزښت او اړتیا په باب وویل.
د مالدارۍ د انکشاف لپاره او همدارنګه د امراضو د مخنیوي په خاطر باندې په لومړي سر کې باید موږ واکسینو تطبیق کړو. تقریبا 2 لک دوز د وړکیو حیواناتو د ریخاک یا د لیونتوب واکسین ده چې انګلیسي نوم یې انتروتوسیمیا ده. 2 لک دوز د چنجیو ضد دواګانې دي. انشاءالله د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې تطبیقیږي. نو مخکې دې
د واکسینو دا بهیر د پکتیا په مشرغو سیمه کې هم تر سره شو. د یادې سیمې یو اوسیدونکي رئیس ویل
یو رقم مرضونه وو چې د بوټو پاشې د برانو تاثیر وکړ نو ډېر زاغې ورسره مالداري ته نو موږ دا غواړو چې د موږ سره باید کومک وشي د مالدارۍ په باره کې نو دغه وړو مالو ته میږو ته دغه ته چې دغه راکړي نو موږ ډېر خوشحاله یو.
د مچلغو یو بل اوسیدونکی جان محمد وایي
میږي مړې سوي وزې مړې سوي دي دغه مرض یې کړی ده. فقر او غریبي ده. ورور جان څوک موټر کړی لري یا نه لري څوک یادي دوا وس لري یا نه لري دا د موږ سره ډېر یو غټ کومک ته چې دا وسی دوم قدم کې راتلونکی کال دا کال خو تیر سي یخو ډېر چا لس پسملای دي چا پنځه پسملای دي چا شل پسملای دي چا پنځلس پسملای دي ځکه چې کال یخو واخنو رسیدګي دي خوراکي موادو نه سورته کولای دي دوا نه سو کېدلی عملداري سره زی رسو زوبلس.
د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت د مالدارانو اقتصاد کمزوری دی او په دې برخه کې د نړیوالو مرستندویو ټولو مرستو ته ډېره اړتیا لري. د کرنې ریاست استازی ډاکټر شاپور احمد زئی وایي
د مؤسساتو دولت نه دا غوښتنه ده چې د مالدارانو سره کومک وکړي، د حیواني خوراکي په باره کې کومک ورسره وکړي، الپچرونه ورته جوړ شي. د کوم الپچرونه چې دي دا زیاتره چې دا د مشکلاتو سره مخامخ دي، زیاتره له منځه تللي دي. نو د مالداري لپاره باید چې دا د دولت په سطحه باندې باید دلته دوی سره کومک وکړي شي، تر څو چې دا مالداري د دزو په حالت کې دغه را پیاوړتیا پیدا کړي.
بل لوري ته د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مسؤلین وایي چې په پکتیا کې د مالدارۍ د ودې لپاره ځینې برنامې په پام کې لري. د هغوی په وینا د حیواني ناروغیو د ډاکترانو د روزنې، د څارویو د کلینیکونو د تقویې، د څارویو د خوراکي د ساتنځایونو او همدارنګه د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچو او کورنیو محصولاتو د خرڅلاو د مرکزونو جوړولې هم په پام کې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.